افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنوري نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوه غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې لدې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د افغانستان پر دایمي جګړو اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښودله. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان په لټون کې د کورونا وایروس اصلي لاملونو د پلټنو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. د خبرونو تفصیل پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغې ویل
دا افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غوړه اغیزې پرېښي دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو هم نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غړن نه دی شه. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په ډېرې دوده. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی. دا تازه ارزونه د اکونومیست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسۍ هڅو ارزونه پکې شوې. د دیموکراسۍ په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لیست وروستۍ نوم یاد شوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډېر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان نه وروسته سوي دي. په روزګان ولایت کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې د برید ترسره کړ.
چې د دې موټر بم په نتیجه کې زموږ دوه نفر اوردو او یو نفر هم قیزش او یو نفر هم پولیس په شهادت ورسېدل. ځکه زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او حالت اوس نورمال دی.
د ترینکورت ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې تېرې شپې د چاودنې له پیښې لس افغان سرتېري ورول سوي چې 50 یې ساور کړی او 50 ټپیان دي. اوس له والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو نن یو ملایمه موشلې دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې پر مولوي عبدالباقی نن تر غرمې دمخه وسلوالو موټر سایکل سپرو حمله وکړه.
نن سهار 10 بجې د کندهار نیمه نایید په مربوطاتو کې د مسلم مارکیټ سره یو ملایمه د عبدالباقی په نامه سره د ناپیژاند کسان لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسیدلې دي چې د هلال وانګیزه در وسه معلومه نه ده.
مولوی عبدالباقی کندهار ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دینی علمانو په استازیتوب خبرې کړې وې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داسکل قبل ویلي چې وای په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایروس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایروس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټول نړۍ ته خپور شو. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول شوي دي. محکمې د مسکو په وخت بیګه شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محاکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول شوو سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغوی د اوسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1200 کسان نیول شوي دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ایز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبي سیمه سرخان دریا کې ونیول سو. د ده د کورنۍ غړي وایي چې په آتابیګ ستاري لګېدلي تورونه بې اساسه دي. نوموړی د فبروري پر لومړۍ نیټه د اخاذۍ په تور د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتي شعبې لخوا ونیول سو. د ده خور فرنګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انځورونه ازادي راډیو ته استولي دي چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوي دي. دوی وایي چې د ده پر وړاندې تورونه سخته گیدی. ده خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه و اورول کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم اولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د میدان وردګو د بهسود د دوهمې ولسوالۍ له وروستي وضعیت مو خبره وو چې په دې وروستیو کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور د وسلوالو پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده وه. په میدان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت استازي تایید کړی دی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلي دي. دغه راز به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوې غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د ګردیز د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه به واورئ چې وایي برېښنا نه ورسېږي.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي.
په اورزګان کې په سلګونو یتیمو او بېوزلو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. یو شمیر زده کوونکي ډیر خوښ دي.
ډیر څنګه خوشاله هم غواړم چې په راتلونکي کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي ځکه چې تر موږ اجتماع نور هم ډیر شته.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا او باتری خبره شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
اولین ځل په 1400 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي د راټول سول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړله.
په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې مرستندوی ټولنه یا سره میاشت اساس کله کې خودل شو. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د میدان وردګو ولایت د بی سود د دوهمې حصې ولسوالۍ ته چې لکه څنګه چې په پیل کې مې وویل تیرو څو ورځو کې د سیمه ایز د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور د وسلوالو او پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده وه. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت یو استازي تایید کړی ده چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلي دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکاري مللی بشیر تعقیب کړي. نور معلومات راغون کړي مللی جان که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پاتونکوونکو ترمنځ اوس هم ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول پرېښودلې ده. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استازي مهدي راسخ چې اوس مهال په سیمه کې دی ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ناوخته د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون ټولو امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ پرېښودلې ده او د دایمرداد ولسوالۍ او بامیانو پر لوري اتللی دی. د مهدی راسخ ژغ به هم واورو چې دای په دې اړه داسې وایي.
هیچ گونه درگیری و حمله و تهاجمی بر ولسوالی نبوده. وقتی ولسوالی
دی وای چې هیڅ ډول نشته یا حمله پر ولسوالی نه وکړه چې دوی یعنی امنیتي ځواکونه ولسوالی او قومندانۍ تخلیه کوله. هلته په سیمه کې یو څه خلک راټول شوي وو خو وروسته بیرته تللي وو. اوس پنجرې تللي چې ولسوالی او امنیه قومندانۍ یو دوه کسه اداري کسانو ته وسپاري چې ساتنه وکړي. ښاغلی راسخ د امنیه قومندان په اړه وویل چې د دغې ولسوالۍ د ولسوال له وتلو وروسته هغه هم له سیمې وتلی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته راپورونه خپاره شول چې ګواکې دغه ولسوالۍ د قومندان علي پور کسانو لاسته ورغلی او امنیتي ځواکونه یې پر شا تمبولی دي. موږ هڅه وکړه نوري صاحب چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت څخه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د دوشنبې په ورځ افغان حکومت د امنیت شورا دفتر د مرستیال عبادالله عباد په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی دغې ولسوالۍ ته واستاوه تر څو د رامنځته سوي نښتې او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه پلاوي له مشر او نورو غړیو سره خبرې وکړو او معلومات ورڅخه واخلو خو عبادالله عباد زموږ پوښتنو هم ځواب ونه وایه او د نور اړوندو مسؤلینو تلیفونونه هم همداراز هغوی ځواب راته رانه کړ. خو د میدان وردګو د والي عبدالرحمن طارق سره مو خبرې وسوې. د ازادي راډیو ته ویل چې ورغلی پلاوی په څېړنو بوخت دی. له د څه خبره واورو د ژغ به وس واورو.
دوی خپل کار ته دوام ورکوي او دوی کار ادامه لري. دا هیئت به خپل د کار رپورټ په مرکز کې لوړو مقاماتو ته وړاندې کوي. اوس
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ په دغه پیښه کې د اوو امنیتي سرتیرو او 5 ملکیانو ټپ کېدل او د 9 تنو غیر مسؤولو وسلوالو وژل کېدل تایید کړی دی. دغه وزارت د مرګ ژوبلي مسؤلیت د علي پور اړوند پر غیر مسؤولو وسلوالو اچولی او زیاته کړی ده چې تیره جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامي تاسیسات جوړول خو غیر مسؤولو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او ملکیانو ته هم مرګ جوبله واړوله. هغه ادعا چې د سیمې اوسیدونکو او علي پور ته نږدې کسانو بې بنسټه بللې ده. د افغانستان حکومت علي پور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دی د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی خو پلویان یې بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې نیولې و خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یو تضمین لاخستلو وروسته هغه مهال خوشی سوی و. نوري صاحب
بلې ملالای بشیر له تاسو نه مننه چې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. قدرمنو اوریدونکو د میدان وردګو ولایت بهسودو ولسوالۍ په ورستیو کې د ناامنیو شاهد ده او یو اړخ هم د لکه څنګه چې مو واوریدل د علي پور وسلوال کسان یا د هغه پلویان دي. علي پور چې په شمشیر مشهور دی پخوا هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و او لکه څنګه چې مو واوریدل د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د ضمانتونو په اخیستو خوشی شوی دی. د پیښې تیره جمعه چې هغه پیښه په دې ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه او په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د څېړنې لپاره هم د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی سیمې ته رسېدلی. لکه څنګه مو چې د میدان وردګو د والي څرګندونې واورېدې د پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي دي او نتایج به وروسته معلوم شي. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل‌راز هم په دې هیواد کې په روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد وکړ چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامز الاکباروف وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
جګړې له یوې خوا او نورو ټولنیزو ستونزو له بلې خوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپورته کړې ده. د دې سازمان د بشري مرستو د همغږۍ برخې پرون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې غونډه کې ویلي، افغانستان له بشري اړخه له خورا ډېرو ستونزو او کړکیچونو سره مخ دی.
دا افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېرو ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمي بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید-19 زموږ پر اقتصاد غوره اغیزې پرېښي دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېرمن راز دغه شان ویلي، افغان دولت په دې هڅه کې دی چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند تینګ شي، خو طالبانو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غوښتنه نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. عادل راس له ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیز الکبروف بیا ورځ تر بلې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلي.
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او ناامیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دې خوا مخ په زیاتېدو ده. هره ورځ د چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هره ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په دې غونډه کې د دې ټولو ستونزو د هر یوازینۍ لار د سولې خبرو بری ته رسېدل وګڼل شو. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرسیال روف ماز وایي که دا خبرې ناکامې شي، له نورو ناخوالو سربیره به د کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم لوړ شي.
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبرو اترو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بې ځایه کېدو، کډوالۍ او داسې نورو مرګونو پیښو لامل شي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې به بشري وضعیت او د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي چې درې ورځې وړاندې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو واچوه او ترې وغوښتل چې خپلې دا کړنې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا وایي د هر ډول بشري مرستو د رسولو لپاره یې زمینه برابره کړې او په هدفي وژنو کې هم لاس نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د ګردیز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه برېښنا چې ورسره ژمنې شوې وه دوی ته سمه نه رسیږي. د برېښنا ستونزه یوازې په ګردیز پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو په تېر بیا لویو ښارونو کې دا یوه عامه ستونزه ده. نور به له ګردیز غزایي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمېر هغو کلیو اوسیدونکو چې د برېښنا د بش په لومړي پړاو کې ورسره د پوښښ ژمنه شوې وه وایي لا هم له برېښنا بې برخې دي او د دوی کلیو ته د برېښنا د بش د چارو بهیر ډېر پس دی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی او مدني فعال جمیل رحمان د برېښنا ریاست معلوماتوي چې په خپلو چارو او ژمنو کې پاتې راغلی.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي. تیری وکړه راهیسې له دوی سره وادي کېږي چې موږ به تاسو ته په وخت باندې برېښنا درکو.
د پکتیا د برېښنا ریاست مسؤلین وایي په لومړي پړاو کې د ګردیز اړوند سیمو 16,000 کورنیو ته برېښنا ورکوي چې تر دې مهاله 8,500 مشترکینو ته برېښنا ورکړل شوې او لا هم د ورځې په اوسط ډول تر 500 نوي مشترکین له برېښنا څخه برخمن کیږي. د دوی په وینا هغو کلیو او سیمو ته هم کار روان دی چې لا هم له برېښنا نه دي برخمن شوي. د 2020 کال د اپریل په 14مه د پکتیا په وزه زدرن ولسوالۍ کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیستو وشو چې د چارواکو په وینا 15,000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي، خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر اوسه هیڅ یوې کورنۍ ته هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. په غرونو پوخلې د همدې ولسوالۍ څخه د ځوانانو د عالی شورا غړی حبیب رحمان روخان وایي کلیو ته د برېښنا د غځېدونکو پایو چارې هم په سم کیفیت نه ترسره کیږي.
تر اوسه پورې کومو کورنۍ ته واقعي توګه برک نه دی رسېدلی. بله خوا ستونزه همدغه ده چې د دې برک پایې چې دي د کیفیت یې په هغه ډول سره کوم ته چې لازم ګڼی نه دی. ځینې پایې د سیلابونو سره مخامخ دي، ځینې پایې ویجاړه شوي دي، غورځېدلې دي.
د پکتیا د برښنا رئیس نصرت الله مدد زی وایي چې په وزه زدران ولسوالۍ کې د برښنا د نوښت ستونزه په خلکو کې ده چې د مترونو د نصب لپاره د قیمت د کمولو غوښتنه کوي. ښاغلی مدد زی د پایو تخریب که څه هم طبیعي افتونه بولي، خو وایي د بیا ترمیم لپاره یې د شرکت سره تر یوې مودې قرارداد لري.
موږ وز دران کې تیار برق لرو شبکه کې، دوی که نن هم غواړي موږ برق ورکوی سو. بل د کیفیت خبره، ساحه غرني ساحه ده، خپل طبي تخریبات لري، یو نیم کال د ورنټي پیریود لري چې هغه کې هر نوه تخریبات راځي شرکت به بیرته سموي.
د پکتیا د برښنا رئیس وایي په راتلونکي کال کې د برښنا د پوښښ ساحه د احمد آبا، سید کرم، شواک او د ګردې څړې ولسوالیو ته پراخوي چې پر مهال به یې 15,000 نوي کورنۍ له برښنا څخه برخمنې شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي له پڅو چارو ګیله من دي او د ګړندیتوب غوښتنه یې کوي.
او د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې سلګونو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې به هغه ماشومان زده کړې کوي چې بې وزلي یا یتیمان دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز تازه نن د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په فعالیت پیل وکړ چې سلګونه غریب او یتیمو ماشومانو ته به پکښې کې په وړیا توګه زده کړې ورکول کېږي. په اروزګان ولایت کې د پیرسات ښوونیز مرکز مشر سمی الله ممنون وایي په دغه مرکز کې تر اوسه پورې 1200 یتیمو او غریبو ماشومانو نوملیکنه کړې ده چې یادو ماشومانو ته به د یو کال څخه تر 5 کالو پورې په انګلیسي، کمپیوټر او نورو برخو کې زده کړې ورکول کېږي.
د اروزګان پیرسات ښوونیز مرکز کې تقریبا د 1250 په شاوخوا کې زده کوونکو نوملیکنه کړې وه. دغه پروسه چې د تعلیمي پروسه ده، یو کال چې دا امتحاني دوره ده، ان شاء الله اوس موږ نور ولایتو ته ګورو. په هغه کې دوه درې کاله کې چې جریان لري، زموږ امید دا ان شاء الله چې دا به تر 5 کلونو پورې دا پروسه دوام ولري. انګلیسي ژبې لپاره 1500 زده کوونکي پکې روزل کېږي، خصوصا هغه زده کوونکي چې غریب یتیمې ناچارې وس نه لري چې نور سنټران ته لاړ شي. 1500 زده کوونکي د دې څخه وروسته بیا د کمپیوټر بخښ خلاصېږي، دغه څخه وروسته تجوید القرآن دی، کنکور آمادګي ده.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز یو ملي تجار شوکت زماني پرانستې دي. په اروزګان ولایت کې د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز پر داسې مهال په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 5 کلونو راهیسې لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د جګړو له امله تړلي دي، او په دغه ولایت کې له ښوونځیو څخه بې برخې دغه زده کوونکي زیات شمیر په خصوصي ښوونځیو کې د ټیټ اقتصاد له کبله زده کړې نسي کولی او له زده کړو پاتې وه. پرامدی محل هغه ماشومان چې غواړي په یاد وړیا مرکز کې زده کړې وکړي زیات خوشاله دي. دغه زده کوونکي وایي زیات غریب دي او دوی توان نه لري چې د پیسو په بدل کې زده کړې وکړي. د دې لړلې درو تنه زده کوونکو روح الله، الهام، توریالی او خیر الله ازادي راډیو ته داسې وایي.
ډېر څنګه خوشاله هم غواړم چې په راتلونکي کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویل زمینه برابر شي، ځکه چې تر موږ اطمینان نور هم ډېر شته. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو چې دوی خپل ځان پیسو دغه نه لري، خو داسې دولتي شی نور هم ورته فعاله شي. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو.
خوشاله دا تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختللی کار دی چې دوی پر لار اچول دي او ډېر ښه پروګرام دی او وړیا دی. اطمینان ماشومان سره چې واسه نن د لوی د سنټران ځکه دغه روپی ډیر دي، نو هغه یتیم ماشومان چې د سرپناست دغه ځاین نه درلود هغه و ډیر خوشاله دي. او موږ هم جن خوشاله چې مننه کوو جن چې تاسو
خوشاله و. همیشه دغه کسانو څخه چې من خلک دی هغه یو څه په واسه پر دغه ټول زده هله کوم چې د ټول خپل غونډیان د هوادواله ته یا د ولایت خلکو ته داسې سنټران پاره کې ځکه چې ټول دی باید خپل راتلونکي انده خپل درسونه ته متوجه شي.
پیرسات ښوونیز مرکز د اروزګان ترڅنګ په کندهار، هلمند، زابل او کونړ ولایتونو کې هم څنګه لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سمي ونړي والا موضوع د روغتیا د نړیوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خپره شوه. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدیدې تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور بل اسمه څارونه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لاړل چې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي ایس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازاک وویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدي کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته له دې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څکالې د کورونا وایرس په اړه د جینیټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي ادعاوې کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلکه رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتباع شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطینه وروسته تېره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څېړنیزو انسټیټیوټونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نورو نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راز مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتنیک وی واکسین د اګست په 18 وروسته لدی د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو وازمویل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوي اغېزمن دی.
ستاسو له پیغامونو
قهرمان د لوګر ولایت یازر سوال د منګل د لوکري وسیدین کین مال دولت ته دا غوښتنه ده چې د بازار کې سیلابونه راغلي دي او دا روپۍ مو سره واله کړې وي چې کامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې د یازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمه کې د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته سلامونه او همدار سلام مې ورور دا پیغام دی. دغه مرز شراوزي د مسکینانو فایل د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک د وکی ورور مې دغه درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی د جګو د لاسه دغه درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصنه ولاکه جنې دی. ورور دغه هغه خلک کول خوري چې نه د سره کې راځي په سی ورور شه مو تر لري شه دکان لري دغه مسکینان ته تر اوسه پوری د خپل سرګو مزګینو چې چه بنځه رسیدلی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهونکو ماشين کې پریخیو. د امازون ماسس جیف بیزو چې د نړۍ تر ټولو شتمن انکس دی او په نړۍ کې د خبر شوی کورونا وبا له برکت شتمنی نور هم زیاته شوې ده. د خپل شرکت له اجرایي چارو لاسخلي قسمت سروان به نور تفصیل ووري.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې لخپل دند لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارد ډالر شتمنی لري. د فوربس مجله لمخيله د ورسته پنړي کې تر ټولو ډېر شتمنی د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضايي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوسټ رسپانډ خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی دی چې 53 کلن اندی جی سی د بیزو ځایناستې شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کرونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید دې کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخ له کاره لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاسته له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په شیبو خپرونه کې که غواړی چې د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ نو دې خپرونې ته غوږ شئ. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر سرې کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی ایښې. افغانستان په 2020 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 پټه هیوادونو په نوملړ کې 190 ځای اخیسته دی. دا تازه ارزونه د اکونومست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 پټه هیوادونو او دوه سیمو نمونه یې اخیسته سوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې سوی ده. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډېر افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان څخه وروسته سوی دي. په روزګان کې به موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې وسلوالو طالبانو د شپې 2:30 بجې د مرکز ترینکوټ ارلون د چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې دا برید وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل او د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول شوي دي.
او مخکې د چیرې ازادي راډیو اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. په مخکې سپورتي خبرونه ته
نن په کابل کې د خځو لپاره د وشو ژمنۍ تورنمنت پیل شو. د افغانستان د وشو د فدراسیون مشر سید رحمان یوریشنن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې شپږ ورزشي کلبونه او 50 خزینه لوبغاړي لوبیږي. ښاغلی یوریش وایي د دې لوبو موخه د غورو لوبغاړو ټاکل دي. دا سیالۍ د ځوانانو او لوړ عمر لرونکو کسانو ترمنځ د 30 کیلو څخه نیولې تر 50 کیلو وزن درلودونکو ورزشي لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې سیالۍ په پای کې به د هیواد په کچه د وشو لوبو لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. د کابل کرکټ لوبډلې د پروان لوبډلې ته مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ولایتي دریمه درجه لوبو په دوام نن دا لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې. ښاغلی هوتک وایي لومړی د کابل لوبډلې د پچی په ګټلو سره توپهنه وکړه او بلاخره په 50 ټاکل شوي اورونو کې د پروان کرکټ لوبډلې ته 311 هدف وټاکو. د نوموړي په خبره د پروان لوبډلې تر دې شوره پورې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د 133 منډو په جوړولو د 110 پیته په توپیر لوبه وبایلله. د دې سیالیو د غورو لوبغاړي جایزه ریاض حسن ته ورکړل شوه. دا سیالۍ د جنوري په 28 پیل شوې او د فبروري تر 3 به دوام ولري. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د T10 یا لس ورځې کرکټ لیگ سیالیو په دوام نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې بنګال ټایګر او قلندر، په دوهم لوبه کې مراټا عرب بینز او ابو دبي، او دغه شان په درېم لوبه کې نارترن ورس او پونا ډیولز لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ډیلی بلو لوبډلې پونه او نارترن ورس ډیکن ګلیډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. د لسوارز سیالۍ چې سوره جبران دی پیل شوې، نږدې لس افغان لوبغاړي هم پکې د بیلابلو لوبډلو لوري اخیستل شوې دي. رحمان الله ګربس، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، قیس احمد، شهزاد محمدی، نوین الحق، مجیب زدران او زین نور هغه افغان لوبغاړي دي چې د دې سیالیو په بیلابلو لوبډلو کې لوبغاړي دي. لوبیگی او تر دید مخ زلیدلی دی.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دې اونۍ په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلره معیار د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې مانا ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلی شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول ده کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځ ته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور ده هم ده چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خودس نه د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکرې حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییزو لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغې پریکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په هکله باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما پر اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروسته پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید د کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
خواهد شد چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است یا بیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني سره میاشت د چالخوا او څوخت رامنځته شو
د دغه اساس او غرزنګ په 1955 کال کې کې خودل سویده هنری دونانت یو سیوسی تجار وو د ته یو انګیزه پیدا کیږي یو فکر ورته پیدا کیږي تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نزدې کومک غواړي مرسته غواړي
او سره میاشت په وټولنه کې څار زخت لري
د حادثې چې خصوصا سیلاب او زلزله اوسي مونږ ارزیابي ته ځو یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه وي ابتدایي مواد ځان ته نشو اخیستلی هغو سره مونږ کومک وو
نن همدغه موضوع څیړو په پایل کې د سره میاشتې لرغونتوب ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د خلکو خبرې هم اورو لازدی رادیو سره اوسئ سره میاشت دغه میاشتې معنا ورکوي چې لاسمان څخه د ټولو وګړو پر مخ یو ډول رڼا خپروي د سره میاشتې د رامنځته کیدلو انګیزه د خلکو لاسنیوی و چې د ژوند په ډیرو سختو پړاوونو کې له ستونزو سره مقاومت کوه په کابل کې د سره میاشتې مسؤلین وایي چې د سره میاشتې کارکوونکي غوسې موته ځان رسوي چې هلته طبیعي پیښې لکه سیلاب او زلزله شوي وي خلک کډوالۍ ته مجبور شوي وي فقر او غربت ځپلي وي بیا نو سره میاشت مرستې ته وردانګي د افغاني سره میاشتې ټولنې د خپرونو عامر او ویان نوراغا صاحبزاده وایي چې سره میاشت په نړۍ کې اوږد تاریخي بهیر لري نوموړی په پیل کې د سره میاشتې د نوم په اکله معلومات راکوي
په پښتو کې سره میاشت ورته وایي په عربي کې هلال احمر ورته وایي هلال سپوږمۍ ته وایي احمر سور ته وایي د دغه اساس او غرزنګ په 1955 کال کې کېښودل سوی ده هنری دونانت یو سیوسی تجار وو دی په تجارت باندې روان ده او د سانفرینو په منطقه کې سی په ایټالیا کې موقعیت لري هلته د فرانسویانو او د ایټالویانو یو خواول او اتریشي فوز بلې خواته و د دوی په منځ کې یو جګړه رامنځته شوله او په څلیر سساتو کې څلوېښت زره تنه دا مړي او زخمیان پراته ول په میدان کې هنری دونان د جوارو تجارت هم کاوه دا روان ده په دې منطقه باندې چې کله مطلق تیریږي دلته سترګې لګیږي چې دلته ګوري چې مړي دي او زخمیان پراته دي وینې دي چې روانې دي هرې خواته په دې کې د ته یو انګیزه پیدا کیږي یو فکر ورته پیدا کیږي تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نزدې کومک غواړي مرسته غواړي دلته دای شروع کوي زخمیانو ته دوی تاغه وکي او مړي خخ کی دلته د دیوینو خبره ده او دغه غرزنګ څه ده د درې نشانه لري عمومي نشانونه سي دي یو سرس پوګمۍ ده او بل نشانه څه ده سور صلیب ده یعنی ریډ کراس سي مونږ ورته وایو او بل څه ده سور کریستال ده او دغه سور رنگ هم سی ورته انتخاب سوی ده د کیو ډیر غټه باریکی ده سی د دې غرزنګ هغه خدمات سی دي دا اینو آن نپیزنی نه مسلمان پیزنی نه کافر پیزنی نه خپل پیزنی نه پردی پیزنی د دې په خاطر باندې چې د ټولو انسانانو د بشریت وینه یو رنگ لري سی هغه سور ده فلهذا دا غرزنګ هم سی ده د دې دغه ټول کړنې سی دي دغه ټول خدمات سی دي دا توپیر نلری
افغانستان یو لغوه ودونو څخه دی چې اوګدو جګړو ګڼ شمیر کسان لنیستي او ناداری سره مخ کړی دي نو ځکه د سری میاشتې ټولنې غونډې خیریه موسسو ته ډېر اړتیا لیدل کیږي دا چې په افغانستان کې بیا د سری میاشتې د رامنځته کیدلو تاریخ تر کومه رسیږي بیا هم صاحبزاده وایي
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دا راټول سوله هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یوه ټولنه جوړه کړله او محمد ابراهیم خان چې د شلو تنو سره د همدغه عضو وسوله او محمد ابراهیم خان یې واخیست خپل مشري وټاکه د پاچا وخت نادرشاه چې په هغه وخت کې پاچا د وخت وو هغه د دې ټولنې مالي بنسټ د پیاوړتیا په مخه باندې ډېر زر افغانۍ له خپل شخصي بودیجې نه هم په دې کې مرسته ورسره وکړه په 1910 کال کې چې ده مستقله ټولنه اسوله او په نامه دی هلال احمر باندې بیا مسمو اسوله په 1300 کال کې سیده اساسنامه هم ورته جوړ اسوله هلال احمر ته او په اساس د فرمان د پادشاه د وخت سره دا یو مستقله خیریه او ملي ټولنه باندې بیا وپیژندل سوله چې په هغه وخت کې د تې نوم یې ورکړ د افغاني سرې میاشتې ټولنه.
د سرې میاشتې کارکوونکي وایي کله چې دوی د مرستې لپاره سروې ته ځي داسې کسان ګوري چې په ورځو ورځو وږي وي. د یادې ټولنې کارکوونکی محب الله اقبال وایي په تېره بیا هغو خلکو ته چې سیلاب او زلزلې زیان اړولی وي بالکل په خالی ډاک پاتې وي.
مونږ اکثرا داسې وایو کنه که د سوی ډوډۍ پیدا کړي غرمه به څنګه کوي، خو مونږ هلته داسې کسان پیدا کړي چې سوی ته شی نه درلوده، نو هغوی سره به مونږ مرستې وکړې.
مثلا څه رقم مرستې مو سره وکړې؟ کوم شیان دوی ته ورکړې؟ آیا دا مرستې هغو ته کافي وي؟
کله چې مونږ مرسته کوو مونږ اول یو ارزیابي لرو، مونږ اول دا پیدا کوو چې په کوم شکل باید دوی سره مرستې وکړو، آیا مواد غذایي مرسته وکړو، اخیرا مونږ مرسته ټایکونډي کې نقد پیسې وي. یعنی واقعا هلته مونږ ډېر زیات دل خطر خفه کېږو. کله چې مونږ ارزیابي کوو نو هغه خلک به هغه بد وضعیت ګورو، یعنی هغه حالات کې مونږ هېڅ خپل ځان نشو کنټرولولی، او واقعا یو احساس د هغه پیدا کوو چې دې خلکو سره باید زر تر زره کومک او همکاري وشي.
خلکو نه د غوښتنه څه ده؟ کله ستاسو ورځې سروې کوئ او غواړئ دوی ته مواد توضیح کړئ، کنه دوی څه وکړي چې عام له تاسو سره په یو ډول نه په یو ډول همکار واوسي او عام غایلدین د مرستې تاسو په منظمه توګه ورسوي؟
مونږ خلکو ته فیډبک میکانیزم جوړ کړی دی چې یعنی اول مخکې نه چې مونږ کومک ویسو مونږ هغه خلکو سره د کومک باره کې هغوی سره غږیږو، هغوی ارزیابي کوو مثلا چې دوی څه رقم کومک غواړي، څه شی ضرورت دی. بیا هغوی مشران لري، د شورا مشران لري، هغوی سره مونږ کینو، هغوی مونږ ته هغه مستحق ترین کسان معرفي کوي. بیا مونږ هم کور په کور هغوی ګرځو، هغوی پیدا کوو، هغه وضعیت ته ګورو، بیا هغوی سره کومک کوو. باور کې چې کله مثلا سیلاب راځي مونږ ارزیابي ته ځو، یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه وي، مثلا ګیلم او کالی او خوراکي شان خو مکمل دي له منځه ځي بل حادثې نه.
د سری میشتې ټولنه د بیوزلو کورنیو لپاره د زده کړې، سرپنا، خوراکي توکو، روغتیا او داسې نورو اړتیاو په برخه کې مرستې کوي. په یادې ټولنې کې له داسې ځوان سره مخ شو چې د سری میاشتې له ښوونځي څخه فارغ شوی و.
سری میاشت بهترین مکتب و، زموږ په دوران کې زموږ په وخت کې مونږ اگر چې بیرون راغلو بیا شامل شولو د سری میاشتې د خو معلمینو پس از د خو کتابخانې پس از د خو کمترلب په حساب او د سری میاشتې ښه خدمات و، سیر علمي و، د مونږ ښه استادان و، نور اسانتیاوې ډېرې وې. هلته زموږ سره ډېری د مرستون هلکان و، یتیمان و، بېوزله شاګردان و. خوشبخت و چې دې اسانتیاوونه مونږ استفاده کولی شوی.
څو صنفه دې هلته ویلي؟
ما تقریبا شپږ کاله هلته ویلي.
څو کاله وړاندې فارغ شوې؟
څلور کاله وړاندې.
دم ګړۍ سری میاشتې ته د څه لپاره راغلې؟
دم ګړۍ د هغه استادان او هغه همکاران مې چې و پخواني دغه اول جای ته راغلم.
ژوند په شیبو
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شو اوري د 1340 کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د سری میاشتې بودیجه څوک ورکوي؟ سری میاشت په کومو برخو کې مرستې کوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو له امر او ویاند نور آغا صاحب زاده څخه په مرکه کې واورو. نوموړی په پیل کې د سری میاشتې د بودیجې په اړه معلومات راکوي.
دا عضو بودیجوي د دولت نه ده، سری میاشت د دولت همکاره ده، د دولت معینه ده. سری میاشتې عایداتي مختلفې لارې لري، مختلفې چینې دي، جایدادونه دي، خانه او مشرانو دوی سری میاشتې د وقف کړي دي، د هغو عواید کراګانې او د شندې سرازي د هغو له وجې نه هم سری میاشت خپل کارونه په مخ بیایي. بډایه هیوادوال دي، ملي تجاران دي چې دوی له سری میاشتې سره کومک کوي. پاسپورت د حجاجو کرامو سحشت دی دی هغون هم یو څه پیسې یو څه فیصدی سی ده سری میاشت سره مرسته کیږي د ګمرکاتونه دا هغه شین چې ټول سری میاشت سره دی مرسته راځي د سری میاشت په خزانه کې راټولیږي او په څلور در سهولتو کې سره میاشت خپل فعالیتونه په مخ بیایي
هیوادونه مرسته کوي د خداس د افغانستان په سطح ویل
سره میاشت ده د نهضت غړي ده یو څلور شپږ نوي هیواد په دغه غورزنګ کې غړي دي چې په دې کې اسلامي او غیر اسلامي مملکتونه دي سره میاشت اصلا په حقیقت کې درې کورنۍ دي سره یو سرمیاش ده یو سور صلیب ده چې هغه بنیانګذار دی دې غورزنګ ده او یو فدرېشن بین المللي ده د سرې میاشتې خدمات د هیواد په کچه باندې دي په څلور درسو ولایتو کې او سور صلیب په هغو هیوادو کې چې په هغه هیواد کې جګړه روانه وي هلته په څنګ د سرې میاشتې کې خپل خدمات وړاندې کوي په همغږۍ د سرې میاشتې او فدرېشن چې ده دا نړیوال فدرېشن د ده وظیفه ارتقا د ظرفیت ده ظرفیتونه لوړوي په هر هیواد کې او په ځمن کې که یو غټ ناورین رامنځته کېږي بیا د فدرېشن لیو له وظایفو نه دا ده چې دا کوم مملکتونه چې غړي دي له هغو سره همغږي کوي په همغږۍ په څنګ کې کومکونه راغ کوي همدغه اوس په افغانستان کې له موږ سره چې ده مثلا سور صلیب د ناروې ده د کاناډا ده د قطر ده ترکیه ده
د کار په جریان کې د تاسو کارمندان له څه رقم ستونزو سره مخ کیږي ځکه په افغانستان کې ډېرې ناخوالې تیرې سوي دي
هغه هیواد کې چې جنګ روان وي هغه هیواد کې چې فقر وي هغه هیواد چې ستړی ستومانه وي تعلیم او تربیه پکې زښت ډېر وخت له منځه تللی وي او هیڅ هغه پکې موجود نه وي نو هلته ستونزې شته همدغه یو راسخ عزم مونږ لرو څوک چې په سره میاشت کې کار کوي دا به له ستونزو سره مبارزه به کوي د هیوادوالو د زړه لاسته راوړنه چې دا داسې په اسانه باندې نشي کېدلی د دوی چې سختېونه مني څومره چې مشکلات منځته راځي دا د لوږه ده په دې لاره کې شهیدان ورکړي دي د موږ کارمندان زخمن سوي دي موږ کارمندان شهیدان هم ورکړي دي په دغه کووید نونس کې د موږ 15 نفر ډاکټر صاحبان شهیدان ورکړي دي خو ولیکن دا د موږ هغه عزم د موږ هغه اراده ده په شا باندې نه تنبوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د مرستې او همدردۍ حس په ټولو خلکو کې ژوندی شي او د بې وزلو لاسنیوی وکړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسبو تر بیا ښه چاري
شکر نعمت زمان چشتا یوشتا موتا